شپاش بجی شپې احمد شبرم دا سجرړو ته د سات پخپرون کې ستاسو کوربا سلامونه. لمړی هم خبرونه. روسیا نن د افغانستان پر د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه موادو سره پر مبارزې، همداراز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقید ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سیشن بی پورس د یوه هیئت په مشي روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې متقیب د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په نورو ولایتونو کې پر 1500 د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یوه راپور کې چې د پنځشنبې پر ورځ خپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت د پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه ده. د اف ای او په وینا هغو میرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بستې ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسؤلیت ورترغاړی دی. په دغو بستو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په تیره یوه میاشت کې څه باندې 250,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي. دغه ادارې د پنځشنبې پر ورځ په یو راپور کې ویلي چې په دې شمېر کې 340,000 افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. د راپور له مخې په دې ورسوي کې په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او وخت نا وخت د ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند شکایتونه خپرې شي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله پاړه د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې غندنه مغرضانه او غیر مسؤلانه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویاند اسماعیل بقایی پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سه‌شنبه د هغه سره کبله پر اسرائیل تر 130 زیات توغندي وټغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشانو وشنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. تیر اونۍ د سپتمبر پر 28مه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په حمله کې د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ترڅنګ د ایران د سپای پاسداران مرستیال قمندان عباس نیل فروش هم ووژل شو. د نړۍ د لویو صنعتي ودونو مشانو تیر چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندیو حمله وغندله او په منځني ختیځ کې د روان بحران په باب سخت اندیشنه وشوه. په دوبی کې ډیره د اماراتو هوایي شرکت پرون پنځشنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دریو ورځو لپاره د سیمه ییز ناکراری له کبله خپل الوتنې لغوه کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې ایران تیر سه‌شنبه پر اسرائیل د میزایلو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. د فرانسې خبری اژانس ته خبر لمخې د اماراتو هوایي شرکت ویلي د عراق، بصره او بغداد د ایران پلازمینه تهران او د اردن پلازمینه عمان ته د نن سبا او بل سبا لپاره خپل الوتنې لغوه کړې. د منځني ختیځ دغه ستر هوایي شرکت د اکتوبر تر 8مه د دوبی او بیروت ترمنځ هم د الوتنو د لغوه کېدو اعلان کړی. جنو نور هوایي شرکتونو هم سیمې ته خپل خدمات تعلیق کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
د خوړو نړیوال پروګرام د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي.
نن ماسکو د افغانستان لپاره د وی غونډې کوربه ده.
دا د حکومت مسله ده او خصوصا د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دی غونډه لپاره خوشاله وي.
په دې خبرونه کې به د خوست خلندر ولسوالۍ د ستونزو پاړه هم ووري.
او نو صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داسه ډاکټر شته چې موږ تا کلینیک جوړ شي ذمہ ورته وقف کړای دی.
جمعیت علماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړیو د پولیسو روسي پریزونه خندلې دي. د دې جزئیات هم درکو او د منځني ختیځ د جګړو تاسو حال.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په روان ژمي کې په افغانستان کې یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوي کولای شي. حال دا چې څباندي 12 میلیونه کسان به مرستو ته اړ وي. دغه پروګرام په باور سر لووسه په درويشت ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال لارې بندې شي د خوړو د زیرمه کولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د بودیجې د کموالي له کبله اوس د ډیرو اړو کسانو لاسنیوي نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای را روان جمعي شای په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. دغه ادارې په وینا په داسال کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځوريږي، دوی یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوي کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستيال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په درویش ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسي نه مخکې خوړو لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 16 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو نامني او مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشټوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه شزي او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستيال ویاند وایي د دې اداره وټونې ده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخت لوږه ور باندې حاکمه و. د ملګری ملتونو دغه اداره وایي دوی ارسول د بودیجې د کموالي له کبله یو پر څلرمه برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره د اقلیمي بدلون لاغیزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وای در روانو شپږ میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 6.4 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخو د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلي چې را روان جمعي به له خطرونو ډاک وي او د طبي پیښو له کبله زیانمن سوي کسان سرپناه ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې هم درس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی دی چې د ماسکو فارمټ د نفس تمرکز به له طالبانو سره د تعامل د زیاتوالي په اړه وي. بلورته د شزو د حقونو یو شمېر افغان فعالان اندیشنه شي یا وای د سیمې هیوادونه باید د طالبانو حکومت سره د تعامل پر ځای پر دوی فشار نه زیات کړي. جزئیات په دې راپور کې
روسیه له هغه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې مسکو فارمټ ناسته کې بالا طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د خزو د حقونو یو شمیر افغان فعالان له دې ډلې فاطمه اعتمادي وای په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواهد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې شل هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د انجونو او خزو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخارو و چهار شنبه د اکتوبر 2مه یوې خبری غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې بعد د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملی تعامل زیاتوالی د غونډې لومړی توب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي، او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډیره حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډیر داسې ارمغان او داسې ډیر خوش خبري پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده، او انسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونې لپاره خوشاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناسته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې بعد پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د ترینګلتیا سیاتوالی په ایران کې ګنښ مې افغان کډوال اندیشمن کړی دی. د افغان کډوال چې ډېرې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوې دي وایي چې اوسنی کړکېچن وضعیت د دوی پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. ځینو لویدیځو هیوادونو هم خپلو اتباعو ته ویلي چې سمدستي له ایرانه ووځي او یا دې دغه هیواد ته د سفره ډډه وکړي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
پر اسرائیلو د ایران راکټي بریدونو او د غچ اخیستو په اړه د اسرائیلو خبرداري ډیری افغان کډوال په دغه هیواد کې د دوی د امنیت او برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. ډیری دوی چې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي وایي چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی د دوی ژوند او کاري فرصتونه اغېزمن کړي دي. ځینې یې د احتمالي جګړې له ویرې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د تېښتې په فکر کې دي. د ښځو د حقونو یوې افغان فعالې حلیمې پشواک چې د محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له امله ایران ته کډه شوې وه، ازادي راډیو ته یې وویل:
ما به خاطر اینکه افغانستان ناامن بود به مسئولیت جانی نداشتیم و در ایران
موکل افغانستان څخه ایران ته ځکه راغلی یو چې افغانستان خوندي نه وو، او نن ورځ له بده مرغه د اسرائیل او ایران ترمنځ د ترنګلتیا زیاتوالی ښیي چې په سیمه کې به یوه جګړه وشي. موږ نه پوهیږو چې له دې وروسته به چیرته ځو. له بده مرغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو هم د افغانستان خلک هیر کړي دي. موږ ټول په دې فکر کوو چې د نړۍ په کومه سیمه کې پناه واخلو.
تمام دقدقه مایی است که به کدوم منطقه، به کدوم مکان پناه ببرن.
په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا په داسې حال کې چې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي چې په دې وروستیو کې ډېری یې له ایران څخه په تېښته دي.
کسایی که ویزیشان حتی پوره شده یا نشده یا میخواستن که یکم وقت
هغه کټوال چې دلته دی او هغه کسان چې ویزه لري یا د ویزې وختي پوره شوی یا هم د تفریح او درملنې لپاره راغلی دي، غواړي چې ورو ورو افغانستان ته ولاړ شي، چې داسې نه وي چې نن سبا اسرائیل غچ واخلي. هغه کسان چې په ایران کې پاتې کېدو ته اړ دي سخت اندېښمن دي. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي له امله افغانان بې روزګار او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال او مسافر شول، او نن ورځ د خلکو په هېواد کې له اندېښنو سره ژوند کوو.
عزیز الله ولیزاده په ایران کې او بل افغان کډوال چې د بیکاری له امله ایران ته تللی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جنگ چیز جور نمیشه و از جنگ نابودی است و از جنگ همیشه خراب.
به جګړې نه هیڅ سم نه جوړیږي. دواړه هیوادونه پر یو بل بریدونه کوي او یو بل لمن زوړي، او دلته کډوال د خپل اولادونو او کورنیو په اړه اندېښمن دي، او هر چیرې چې دوی کار کوي په ژبه یې همدا خبره ده چې څه وکړو. موږ کارګران یو، موږ دلته د کار کولو لپاره راغلي یو، څو د ځان او کورنۍ لپاره پیسې وګټو. موږ هیله لرو چې جګړه پیل نه شي.
په ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو له امله خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سمدستي له ایرانه ووځي. بریتانیا او هند هم له خپلو اتباعو غوښتي چې ایران ته له تلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت وایي پر اسرائیل یې 200 توغندي وشتلي، خو د اسرائیلو پوځ راپور ورکوي د ایران له لوري وشتل شوي ټول 180 راکټونه یې خونڅه کړي، چې په پایله کې یوازې 2 کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې د دې بریدونو غچ به اخلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډه شوي، او د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیاف په وېبپاڼه خپاره شول، اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
د اسرائیل پوز د لبنان د حزب الله ډلې پر ځینو مرکزونو هوایي د هوایي حملو خبر ورکړی دی. په همدې حال کې لبنان ویلي چې د اسرائیل په حملو کې پلسکونو ژغورون کې وشل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوز پرونو ویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز وشتل دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولي ته څیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنگی الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څوره زمخکي په دغه ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ور باندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکونکي وژل شوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپل شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي چې باندې 15000 کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپل اصلي سیمو ته ستنسي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل شوی، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیر جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د زمري اسد میاشتې پر لسمه د ایران په یو کلی کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سیشن به پر اسرائیل د میزایلو حمله وکړي چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
بل لور ته د تازه خبر لمخې اسرائیلي ځواکونو د لبنان پلازمینه بیروت کې نوی هوایي بریدونه کړي دي. راپورونه وایي په دغو حملو کې د بیروت نړیوال هوایي ډګر شاوخوا سیمې په نقشه سوي دي. دغه ځواکونو پنځشنبه پر بیروت سربیره د فلسطین د اشغال شوي لویدیځ غاړي په تولکرم ښار کې هم هوایي بریدونه وکړل چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا 18 کسان پکې وشل شوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته پاکستان په وړاندې د منځنۍ اسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداري ورکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنګزی په لوګر کې د ویخونې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوه او ترکاریو د فصل د رسیدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړل کېدو په اړه اندیښنه شولې او ویلې دي چې دې مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. یو شمیر بڼوال او بزګران هم لاسه جرډو سره په خبرو کې وای چې سش کال د میوو د خرڅلاو لپاره په کوردنن بازار نشته او د صادراتو په برخه کې هم په میلیونونو افغانۍ تاوان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سونزې ته په اشاره سره خبرداري ورکړې چې د پاکستان پر وړاندې بعد د منځنۍ اسیا هیوادونو لارې وتړي. دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 2مه په لوګر کې ویناسې ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هممهاله د پاکستان لوري له سونزو سره مخامخ کیږي. ستانګزی په دغه ناسته کې له پاکستان او وختل چې د میوه او سبزیو د فصل رسیدو سره خپل سوداګری زلارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونټړي، سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځای هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولیکدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواو په زیان دي، خو کبیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا لارې وتړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي رادیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو، خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې مر صادرات نه درلوده، ټوله پر خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وزن د سم نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره نیسي او په کم قیمت باندې انار رانیسي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف هم نه دی ورجوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سکالې چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځلاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه سر شپې وشه ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر میسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونی مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغه خونی اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داری به اثر
از بنی که مرغ سکل خاص حاصلات لرو. خو څو زله د بندرونو تړل کیدو او د گاونډي هیوادونو لوري د ګمرکی تعرفو لوړوالی د کرنې سکتور ته لوی تاوان رسابه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي هم د میزان د میاشتې په درېمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالر تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونه وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوی. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست اتاولا عمری د چهارشنبې په ورځ د تازه میوو له سوداګرو بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ویلي دي که چیرته پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ خپل لارې پرانننيسي نو دوی به مجبور شي چې منځنۍ آسیا ته د پاکستان پر تجارتي مالونو د تیرېدو لار هم بند کړي. د کډوالو لپاره بل لور ته د ملګرو ملتو عالی کمشنری وایي په روان میلادي کال کې په پاکستان کې څه باندې شپږ زره افغان کډوال نیول شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې مشت یو شمېر افغان مهاجر وای سره لدی چې د اوسېدو قانوني اسناد لري بیا هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي. سنا کاکړ راپور لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیت سیار وای د 2023 کال په رهیسې په پاکستان کې مشت شاوخوا شپږ زره څلور نوي افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی دی. یا سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې تر شپږ سوه دېرش زیات افغان کډوال نیول شوی دی. د یونیت سیار په راپور کې راغلي چې تر پنځه زره څلور سوه زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2023 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مې میاشت کې ده چې یو زرو درې سوه ته رسېږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل:
هم یک هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا دو ساعت
یا سه ساعت یو نیم مخکی ونیول شوم. دو درې ساعت پولیس سره وم. تومره چې می هڅه وکړه زه خوشی نه کړم. ما خپل ویزه او خود پاسپورت می ورته وخود خوشی نه کړم. بیا ایرانه پیسې وخته اول شل زره وخته خو ما ویل ما سره شل زره نشته، لز زره می د کور د خرص لپاره اخیستې وی هغه ایرانه واخیستې زه خوشی کړم.
خرج خانه بگیرم همو ته هزار گرفت مری راه پد.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید وایم چې په روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي مثلا زه د یونیسیر ثبت راجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیکم راغلی. دا د سندونه چې ما دوی ته ښودلې دي هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی او دوی یو مقدار پیسې دي هغه یې اخیستي دي او بیا یې زه خوشی کړم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډایرکټ افغانستان ته ولیږي.
د یون یونیسیر د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر وسو 3 زره ډیر افغان کډوال پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن د اکتوبر په 3 نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایرانه 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2023 کال د اګست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ د اسمان کوټ د لری پرتی سیمې اوسیدونکو وای د ټراک پاکي وبه د دوی سیمې ته د غزیدلې سړک جوړېدل او په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیاي مرکز جوړېدل له مهمو اړتیاو څخه دي. د قلندر اوسیدونکو په دې برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د خوست په قلندر ولسوالۍ کې په تیرو 2 لسیزو کې د ناامنیو او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ اساسي پروژې نه دي پلي شوي. نجیب الله الخیل له سیمې راپور لري.
په خوست ولایت کې په خواله جګړو د یو شمېر نورو زیانمنو سیمو په شان د دې ولایت په شمال کې د قلندر غریز ولسوالۍ کې هم د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي. د قلندر د اسمان کوټ سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوند ادارې دي اوس د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د یاد سیمې اوسیدونکو حاجی احمد وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه ده. یو نیم سړی اقتصاد کې لخوي هغه د ژوند پر شخصي برمه جوړه کړي ټول خو اقتصاد برابر نه ده. هغه د خوړ نه خجوي دوی د اوبو دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا کوم مخته مؤسسات دولت د اوبو مخته دی یو د خدمت کې دی و د پایپ دلیاري لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چې نه دی دی پایپ دلیاري مخته د خدمت کې چې د اوبو مخته یو ذخیره ته لوړ شي د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم.
د قلندر ولسوالۍ د لری پرتی سیمې توره خورکی د لومړنیو خدمتونو وړاندې کوونکو روغتیایي کلینیک شته خو ثابت ځای نه لري او د دوا درملو او روغتیایي کارکونکو لړخه هم نیمګړی دی. د قلندر یو بل اوسیدونکو حاجی ایتخان وایي
میک کلینیک اوس اپریسی په حال نه دی په کورو کې مې بس کلینیک کلی وکورته بدل کو کلی بل کورته بدل کو او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داس ډاکټر شته چې میک تا کلینیک جوړ شي زمي ورته وکب کړای دی.
د قلندر ولسوالۍ لمنځه د دایمي اوبو یو خړ خکتلوري تبهیږي چې د ګټو ترڅنګ په سیلابي موسمونو کې د سیموالو ډیر زمکي جاری کړي او دا ګواخ لا پسې ډیریږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
کدل ته استنادي دول نه جوړ شي لکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو هغه به ډېر ته جوړ شي تکیه به شي که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې ورې یو دو چنده وړې د در در پټې شته چې دوا جربه درې جربه یو پټای دی هغه دولل مخ نشته خوړ وړې د ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د آسانتیا او د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې کارونه نه دي شوي. په خوست کې د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
یعنی موږ اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي د اوبو د ذخیرو ذخیره کولو امکان زیات وي د زرزمینی او تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خو سرعت یو شمیر ولسوالۍ لکه صبری، تریزی، باک، موساخیل، قلندر او سپیره کې ډېرې داسې سیمې وې چې په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري او د حلېدو غوښتنه یې کوي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو او دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر فعالانو د پولیسو د ورستي تشدد په اړه عکس العملونه راخلي دي خو شپږ بجې او دېرش دقیقې دي خبرونه. روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمی مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سیشن بی پورس د یو هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په وو نورو ولایتونو کې پر 1500 د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځنبه پورې خپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه دي. د اف ای او په وینا هغه مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بسی تر لاسه کړی د خپل کورنیو مسولیت ورترغاړي دی. په دغه بسو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د خوړو نړیوال پروګرام تیر چهارشنبه وویل چې په افغانستان کې شزې د عوایدو ترلاسه کولو لپاره لږ فرصتونه لري. د کډوالې نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په تیر یو میاشت کې څه باندې 250,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه ادارې د پنځنبه پروس په یو راپور کې وویل چې په دې شمیر کې 30,000 افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوې دي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله په اړه د نړۍ د وو سترو صنعتي وادونو یا جی و ډلغن دنه مغرضانه او غیر مسؤلانه او مسؤلانه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویاند اسماعیل بقایی پرون په یو اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سیشن بی د هغه سره کابل پر اسرائیل تر یو سل اتیا زیات میزایل و توغول چې د اسرائیل لخوا د افراطی ډلو حماس او حزب الله د مشانو وژنه او په غزه او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. د نړۍ د ولویو صنعتي وادونو مشانو تیر چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندوی حمله وغندله. او د اسرائیلي ځواکونو په وینا د لبنان پلازمینه بیروت کې تازه هوایی بریدونه شوې دي. راپورونه وایي په دغو حملو کې د بیروت نړیوال هوایی ډګر شاوخوا سیمې په نقشه شوې دي. دغو ځواکونو پنځنبه پر بیروت سربیره د فلسطین د اشغال شوی لویدیځ غاړي په ټول کرم شهر کې هم هوایی بریدونه کړی دي چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا 3 کسان پکې وژل شوی دي. په دوبه کې ډیره د امارات هوایی شرکت پرون پنځنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دریو ورځو لپاره د سیمه ییز ناکرارۍ له کبله خپل الوتنې لغوه کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې ایران تیر سه‌شنبه پر اسرائیل د توغندیو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. جمعیت علماء اسلام فضل رحمان او عوامي نشتلګون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد او د هغوی د راتلونکو جرګې د خیموړنګولو غندنه کړې ده. د جمعیت مشر مولانا فضل رحمان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت او ریاستي ادارو دا ډول کړنې غیر مسؤلانه دي. د عوامي نشتلګون مشر ایمل ولی خان هم د خیبر ضلع د جمرود پرې ګلالم کې د پی ټی ایم د جرګې پر ځای د پولیسو چاپی غندلې دي. دا ساجرړو د مشال څنګه خبريال غلام غوث له پېښور راپور لري.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نېشنل ون او مدني فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړی ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په 3 نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمین سا تشدد شوی دے چی دیر دا غندنی ور خبر دا دا دوی دا نظریه سره اختلاف کې دی شي په دې باندې بحث هم کې دی شي لیکن دوی غیر مسلح دي او یو جرګه کوي. کچېری دوی غنی چې د پاکستان مخالف سره سوچ راخوريږي نو د دې په ضد دا رنګ اقدامات خو داغه د نور راولاړولو یو هڅه ده. نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دي.
ذمہ دارانه رویه اپنانه چاهیه.
بلې خواته د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په 2 او 3 نیټه د اوخ کې بیان کې ګیس د کارولو غندنه کړې ده. انجینیر احسان الله تیره شپه په دغه اړه پخپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختی نیوکې کړي دي.
پی ٹی آئی ایک طرف یہ اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختہ د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختہ د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی په وی د احتجاج لاری تړي. د بیرستر سیف یا د بل چا د دروغ اوس نشي چلیدلې چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي. پولیس او د صوبې نوري امن پلي کوونکي ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي. پولیس او صوبائی حکومت د زینو سیاسی مشرانو او مدنی فعالانو د دین وکو په جواب کې سندي ویلي خو په ټولنیزو رسنیو د پاکستان پر رسنیو په خبر شوی د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنۍ چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند نورو چارواکو ته د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې و. د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په 2 نیټه د کورنۍ چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټری ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوې و چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکه او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي خو پښتون جغورنی غورزنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړی دي او دوی دریز لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. پښتون تحفظ مومنت د اکتوبر په 11 په خیبر ضلع کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړی او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللم کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړی وه خو د اکتوبر په 2 او 3 نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیان کې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمې ویجاړی کړی وې.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلې په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندځي کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بین اړۍ کې چې دا 18 کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د 18 نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ استاد په ټولنه کې ماشومان د 1 کلنۍ نه خو طفل ده تر 1 کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر 2 کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي او د 2 نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابيږي تر 15 کلنې پورې خو مرحله فرق لري دا سينونه چې دي د ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلې یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلې هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې ماشومان په کټګوري کې راځي بیا د کټګوريانو لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې
اول کې کورنۍ نه بر شروع کو کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري
شرعي اړخ نه خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کړي او لایغین را ورسته د پالن او روزنه پر اړیکه باندې باید ډیره زیاته پاملرنه یې په پالن او روزنه کې باید وشي د ژوند د سہولتونو او امکانات ورته برابر شي د صحت ته پاملرنه وشي تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي البته په مختلفو مرحلو کې کله چې طفل یې پیغه مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي او کله چې بیا د تفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي د نورو سہولتونو ترڅنګ د تعلیم سہولت باید ورته برابر شي سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي او حق دادی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونی کی چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې یو کی تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحله دی هغه ترسیږي د تفولیت مرحله نه تیریږي 15 کلنې ترسیږي 12 کلنې ترسیږي په ټولو مرحله کې مثلا لجامین نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دی کتاب او قلم او د رهایش پر اړیکه باندې لکه اشاره مې ورسره کړې د محیط او د ماحول پر اړیکه باندې نو ډیر زیات حقوق دی خدای چې موږ تاسو افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجب باندې
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق او راځو ورکتون ته کته هم کوم ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلې دی په افغانستان کې لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی یا هم دا چې ورکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته یا هم چې چیرې وي د ګوتو په شمار دي خو په هر حال موږ تاسو باندې ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نوغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هغه د چلمو غذای نه بنسټ او تهداب د د کریکټر او د شخصیت او د د خیروزن را پیل کی په افغانستان خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي بیا وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسولیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې پر اړیکه باندې همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازم دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي صحت ته ښه توجه وشي تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي لازم سہولتونه دوی ته برابر شي مثلا د ساتيري لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې واده وکړي محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیږي کې ماشوم مرشد وکي نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده په همدې شکل یا لهغینه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده د زده کړو پر اړیکه باندې د تعلیم پر اړیکه باندې د امکاناتو پر اړیکه باندې د سہولتونو پر اړیکه باندې په ټولو مواردو کې توجه پکار ده په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلومات چې ماشومان ډیر زیات متزره ردی هغه سه پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دي داسې ماشومان دي چې وي په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي تعلیم او تربیه نه محروم دي او دغه سه ماشومان هم شته دي چې حتی پلار او مور سرپرستی نه لري مثلا به سرنوشت دي او دغه سه ماشومان د پاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فیلند لپاره شتادی دا ته توجه کړل په کار دی د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د ورکتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي دا ورکتونونه باید د هټه ورسیږي چې د افغانستان د خلکو مظلوم قشر او فقیر قشر چې غنشي کولای خپل ماشومان په کې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې اغلاندې راوستل شي ته د خدمات ورته ورسول شي
بله کامران صاحب هم د قدم قدم روزو وس خو ده کله چې ماشومان د خوانځي کې ګیال ته جی کله ناکله په زینو خوانځي کې لیدل کېږي چې د خون کله خوا دوی سره کله ناکله توتريخواله کېږي مثلا دوی وهل کېږي کچری نو وخت ورځي یا درس نه وایي کومه بل شو کې پرځو په خوانځي کې د ماشومان په حق او حقوق باندې خبرې کوو.
بالکل دا قدم په قدم باندې چې لا کور نه راشي کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم خوانځي ته رسیږي. نو په خوانځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغه حقوق ته پاملرنه وشي، هغه حقیقت چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمی ماحول او چاپیریال او د درسي مواد ورته تهیه کول په شمول د ځای په شمول د صنفونو نور ګن هغه سہولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډیر کم دي، ډیر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمينه برابرېږي چې دوی سالم روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان اکثریت وخت له خپل حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کیږي یا مثلا خشونت ورسره کیږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یاد ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ور سره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومان و د روزنه و د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې، مکاتب و د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي، ورته تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي، ورته نو باندې چې د دوی پر روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړي، په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دا د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس ټولونه بد ادا چې د شپږم سیمه نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومان په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسو دین عقیده ورته ورکړی د لغو خدایي حق نه هم محروميږي. نو کله چې دغه سي حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه په تامه باندې یو یا به در ټولنه کومې خواته زی؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محروميږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډیر زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډیر زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیاته مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایل ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولې سي که ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی، دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه هم دغه خلک دی او د مملکت آینده سازان هم دغه قشر ده، هم دغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه، یو بې تعلیم، یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغه سي ځوانان په ټولنه کې زیات شي او ټولنه د تعلیم او د سواد کچه پیږي کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډیره زیاته پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومانو په آینده پورې تړلې دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده، جنگونه پکې تیر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړیږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي. دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډیر زیات سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا، ښه لباس تیار کا، ښه ښوونځي کې دی شامل کا، مګر د بې پروايي له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا به څومره خطرناک اول خپل کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپل کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت او دا مکلفیت چې دغسې بې بضاعته داسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسوي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابري کی، هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډیر ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالمه خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپل امکاناتو په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی، باید د زمینه برابر شي، دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي، البته اکثره مور پلار سره مخسته وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بې پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري، بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه پراتونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي، د ټولنې په درد ولګيږي. که اخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره د غسی کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقم اولاد روزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي عام دي مملکت په درد دواسي
دقیق خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونتي په جامعه کې به مشکلاتي د پرمختګ هیڅ سرک بنئ کې دماغ وختنه دي ټول افغانانونه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا وختنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشاداتو پرانا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په دې نازله شوی ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخه ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازنه لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دې وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز
ډیر زیات مننه
کور ودان ډیر مننه
قدر من دوستانو دا ودیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشولې لمر سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری
کسم سور دے داسما دے کشاڑا تک گل پکسم سور دے داسما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داسما دے کور دے داسما دے کشاڑا تک گل پکسم سور دے داسما دے جنت پدی خاورا کی کور دے دا زمان دے کور دے دا زمان دے کشاڑا تک کل پکی سمسور دے دا زمان دے محل دا وے کبینو درو وای خوے کد محل دا وے کبینو درو وای خوے کد محل دا وے کبینو درو وای سما خو داد خټو گټ پور دے داس ما دے سما خو داد خټو گټ داسمان دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داسمان دے کور دے داسمان دے کشاڑا تک گل پکی سمسور دے داسمان دے Thank you. خلق بلی زر خوگیگی زما پر سوائے د خلق بلی زر خوگیگی زما پر سوائے د خلق بلی زر خوگیگی تمینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے کور دے دا سما دے کشاڑا تک گل پکی سمسور دے دا سما دے چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي اقبالا دا چورک لی بنه ورور دے دا سما دے اقبالا دا چورک لی بنه